آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو از سلام علیکم. زه نوشابه آشنا. دومه سارنه پختو خبری خبرونه اوریدو ته مو هر کله و. پامو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم درنکو ز عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان مارشال جنرال ریچارډ کرپول وای چې د طالبان خو د اوربند نه غزبلو پریکړې مایوسه کړې دي، خو وای چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی اوربند د پریکړې ملاتړ ته به دوام ورکړي. خغلی کرپول وویل چې په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشو. هغه وویل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د اوربند غزولو اعلان او طالبانو ته پرته د شرایطو د مذاکراتو وړاندیز دا څرګندوي چې افغانان سولې ته لیواله دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایلس ویلز وایي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په حق له د امریکا پالیسی نه ده بدله شوې، او د هغې په وینا طالبان باید د تاوتریخوالي نه لاس واخلي، خپل اړیکه د القاعده د شبکې سره وشکوي، او د ښځو او لږکیو د حقونو په ګډون اساسي قانون ومني. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې ایلس ویلز د څرګندونې په داسې حال کې وکړلې چې طالبانو په وار وار د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، او بدل کې یې د متحده ایالاتو سره په مستقیم خبرو ټینګار کړی دی چې امریکا دغه غوښتنه تل رد کړې ده. په همدې حال کې میرمن ویلز وویل یو عمده دلیل چې د طالبانو مشران د افغانستان د حکومت سره مستقیم خبرو ته نه حاضرېږي د افغانستان نه بهر د هغوی د امنو پناه ځایونو شتون دی. هغې وویل چې د طالبانو مشران د جګړې روزمره فشار نه ده احساس کړی، او په همدې دلیل نه دي حاضر شوي چې د مذاکراتو میز سره شي. د بشری حقوقو د څار ډله د استرالیا د حکومت نه غواړي چې په افغانستان کې د جنگي جنایاتو په قضیو کې عدالت وکړي. د بشری حقوقو د څار یو ډله وایي چې ځینې عسکرو داسې چلند کړی دی چې خي دوی د قانون نه مسؤل دي. په مقاله کې لیکل شوی دی چې عسکرو ملکیان په یوې ډېرې ظالمانه مسابقې کې چې کوښښ یې کوه د یو بل نه مخکې شي وژلې دي. د بشر د څار ډله لیکي چې وژل شوي کسان دښمنان نه خو ضعیفه مشران ول چې د وړو اخیستلو لپاره په لار روان ول او ووژل شول. دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د فیرفاکس یو مطبوعاتي رپورټ وایي چې د 2006 کال نه وخله تر 2013 کال پورې دا ډول جنایت د استرالیا د ځانګړي هوایي ځواکونو لخوا په پرله پسې توګه شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مکسیکو او امریکا ترمنځ په سرحد کې د غیر قانوني مهاجرینو نه د ماشومانو د بیلولو پالیسی بدله کړله. دا په تیرو 18 میاشتو کې چې ټرمپ جمهور رئیس شوی دی لومړی ځل دی چې د خپل حکومت یو ستره پالیسی بدلوي. ټرمپ وویل چې میرمنې یې میلانیا او لور یې ایوانکا د مور او پلار نه د ماشومانو د بیلولو په پالیسۍ خوښ نه و، خو زیاته کړه چې په کار د قوي سرحدونه ولرو. د جمهور رئیس ټرمپ ادارې تقریبا یو نیمه میاشت کېدله چې په سرحد کې یې د مور او پلار نه د ماشومانو بیلول پیل کړي ول، او تر اوسه یې تقریبا 2300 ماشومان د مور او پلار نه بیل کړي دي او په کمپونو کې اچولي دي. د امریکا د نیویارک په ایالت کې یو 22 کلن هلک په خپل جرم اعتراف کړی دی چې د اسلامي دولت یادایش ځلې سره یې د موادو برابرولو هڅه کړې وه. چارواکي وایي چې د پرویګ احمد په نامه د غزوان غوښتل چې د سعودي عربستان د لارې سوریه ته لاړ شي، خو پولیسو دې کار ته نه دی پرېښی. پولیسو د احمد په کمپیوټر کې د سخت دریزه مذهبي مشر انور الاولاقي او عبدالله الفیصل ویناګانې هم پیدا کړې دي. پولیسو دا هم معلومه کړې ده چې احمد په ټولنیزو رسنیو کې د داعش سره خپل ملاتړ ښودلی و، او غوښتل یې چې منځري ختیځ ته لاړ شي او د دې ډلې سره یو ځای شي. په هغه ښایي 40 کاله بند راوخیږي. په ایران کې چارواکو یو مدافع وکیل په دې تور نیولې ده چې د یو اعدام شوي صوفي په حق لیې په ټولنیزو رسنیو کې د چارواکو په قول دروغ ویلې دي. دغه مدافع وکیل زینب طاهری ویلې دي چې د محمد سلاس په نامه صوفي د اعدام په حکم کې دروغ ویل شوي. صوفي محمد سلاس د تیرې دوشنبه پر ورځ په دې جرم په دار وځړول شو چې د پولیس په موټر وهلی ول او درې یې وژلې ول. د اروپایي هیوادونو د مشرانو یو ډله د مهاجرینو د جنجال د حل په حق له بل ونی غونډه کوي. د غونډې مشري د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل کوي، او تمه کیږي چې د فرانسې، اتریش، بلجیم، یونان، ایتالیا، مالټا، هالند او هسپانیې مشران به پکې برخه واخلي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په تیرو شاوخوا شپږو میاشتو کې تقریبا 40,000 مهاجر د بحر د لارې اروپا ته رسیدلې دي. اکثره دغه مهاجر یونان او ایټالیا ته ځي. دغه دواړه هیوادونه داسې فکر کوي چې د نورو اروپایي هیوادونو دوی د مهاجرینو په مسلې کې یوازې بریښې دي. او د کاناډا صدر اعظم په ټول هیواد کې د بنګو کارول قانوني کړل. کاناډا په نړۍ کې دویم هیواد شو چې بنګ یا د چرسو پاڼې پکې په ټول هیواد کې په قانوني ډول پلورل کیږي. ترنډونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل. پاموکي رپورټونه ته د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي چې د سولې په بهیر کې د شاملېدو لپاره د کوټې له شورا څخه مثبت جواب ترلاسه کړي. نوموړي په کندهار کې ویل وی ولسی غونډې ته ویل چې سولې ته د ټولو خواو لیوالتیا تر بل هر وخت او زیاته شوې ده. له کندهار نه عزیز الله پوپل رپورټ را لګلې.
د سولې له روانو هڅو څخه د ملاتړ په ترڅ کې کندهار کې د وی پراخې غونډې پر مهال ولسی مشرانو د حکومت له لوري د اور بند د دوام هرکلی وکړ. د قومونو او قبایلو چارو د وزارت له لوري پر بلل شوې د ولسی ناسته کې ځای اوسیدونکو سوله د افغانستان د بحران د حل یوازنی حل لارو بلل. دوی پر حکومت حمله دې کبل نیواکه وکړه چې په تیر کې د سولې لپاره اغیزمنې هڅې نه دي کړې او اوس په دې برخه کې موجود فرصتونه باید له لاسه ور نه کړی شي.
ټول خلک سوله غواړي، نو څنګه سوله نه راځي؟ زه فکر کوم چې افغانستان حکومت دا زمينه سولې ته مساعده کړي چې سوله راشي، او ټول ولس سوله غواړي، د سولې غوښتونکي دي. نو اوس خدای وکړي چې دې په هیڅ دا زمينه برابره کړي چې سوله راشي.
خو د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاغا شرزی وایي چې په تیرو درو میاشتو کې د کوټې شورا له طالب مشرانو سره خبرې روانې کړي. نوموړی زیاتوي چې هغوی هم د سولې لپاره مثبت جوابونه ورکړي.
او شخصا تقریبا د درې میاشتې مکمل موږ د کوټې د شورا او د پېښور د خلکو سره مسلسل روابط نیولي او خبرې مو سره کړي دي. هغو هم مثبت جوابونه راستولي دي.
له دې سره پر یوه وخت د کندهار امنیتي مسؤلینو پر وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې کولای سي د اختر د درو ورځو په څیر د دې ولایت هرې برخې ته تراتلونکو نورو څو ورځو پورې هم تګ راتګ ولري او له خپلو کورنیو سره وویني. د کندهار د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافي له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې ټولو حکومتي ادارو ته د لس ورځنی اور بند د دوام په ترڅ کې په دې اړه لارښوونه شوې.
هغه طالبان چې کوس وګوري پښاکی د قربانو کړه راسي یا خلکې شې زیارت راځي ولایت کې د کمشر سره ویني هر هغه چاته چې دی راځي کپه هر ولسوالۍ کې د یو غوړی فرض یې چې وي موږ به دی په امن ډول راولو په امن ډول به بیرته خپل ځای ته ورسو فرمان په مطابق د دې امنیت مرساتو.
بلی خواته له کندهار سره په گاوند کې نن په دوهم ورځ هم په زابل کې زرګونه کسانو د سولې په پلوي لارین وکړ او په جګړه کې لشکلو خو اوس خو غوښتل چې مخامخ د سولې مذاکرات پیل کړي. د زابل اوسیدونکو پر دولت او وسلوالو طالبانو باندې ژغ وکړي چې د اولس د غشتنې ته دی مثبت جواب وایي.
چې دایمي اوربند سي خدای مهربانه ده، دا اوربند په نور ولایتو کې په نور ځایونو کې د زابل په ټولو ولسوالو کې تر سره سي.
د اوربند فایر سي په ټول افغانستان کې اول په زابل کې شروع سي. نو دا لاروین مثبت یې خاطر کړی ده چې دغه د میرویس نیکه ټاټوبه ده د شنکۍ وسوري ار سره کټ ک په خاصه وای د هر وخت سوي د داله سوري ول شنکی سوي
ساشکل د کوښنی اختر په درو ورځو کې د جګړې د شکیل غاړو د اوربان څخه په ګټه اخیستنه ډیرو خلکو تر اوږدې مودې ورسته لویری پراته د اختر لمنځنه وکړه. د ډیرو په باور د کار په ولسی افغانانو کې تر بل هر وخت د سولي راتګ ته هلي زیاتې کړې دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. په کندز کې د لوړ زده کړو او نیمه لوړ زده کړو په درویشتو خصوصي تحصیلي ادارو کې ځوانان په بیلابیلو پوهنځیو کې په تحصیل بوخت دي، خو محصلین د ځینو تحصیلي ادارو له کیفیت ناراضي نه دي. ګل رحیم نیازمن په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
په کندوز کې د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو درویش خصوصي ادارې فعالیت کوي او ځوانان د دغو تحصیلي ادارو په بیلابیلو پوهنځیو کې په زده کړو بوخت دي. په دغو تحصیلي موسسو کې طب، حقوق، تعلیم و تربیه، اقتصاد او نورو پونځیو ته محصلین جذبیږي. خو یو شمیر محصلین وایي چې ځینې محصلین په دغو خصوصي تحصیلي ادارو کې ثبت نام کوي، یوازې امتحانونو ته راځي او هدف یې سند اخیستل وي، چې دغه چاره په ټولنه کې د لوړو زده کړو کیفیت ته زیان اړوي. په قندوز کې د خصوصي پوهنتون یو تن محصل په دغو پوهنتونونو کې د ستونزو او اسانتیاو په اړه داسې وایي:
نو هغه شوق او ذوق چې ما پوهنتون ته لرده، نو په دغه اساس زه د پوهنتون ته راغلم. فعلا په دلته زه درس وایم. پوهنځی د سوماتولوژي ده. په خصوصي پوهنتونو کې بعض مشکلات شته. هغه بعضې پوهنتونونه چې دي امر نیم کله یې اخیستی، نیم نیم کله کار د خپلې خلاص کړي او رش ایجاد کوي او درسونه مخکې بیایي، د خپلو مشکلاتو رسیدي نه کړي او شاګردان جذبوي.
دولتي پوهنتونونه د ډیرو محصلینو د جذب ظرفیت نه لري، نو د زده کړو مینوال مجبور دي چې په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک وایي چې یو شمیر پوهنتونونه او د نیمه لوړو زده کړو موسسې د دوی ځوانانو ته په کم فیس داخله ورکوي.
منګا د همدغه موسسو د پتیدات په اساس باندې 4201 درس نفر موږ ورته معرفي کړی دي. دوه درې پانتونه د ګوتو په شمیر د ډیر جذب او ډیر تخفیف موږ تر کړی دی. دغه معرفي کیږي کډرونه لرو په ټولو برخو کې، او دا هم ټول بیکار او ټول موخه دغه خصوصي پانتونونه ته کړی دی. په دغه پانتونونو کې تدریس کوي، نو بنا اند کیفیت په لحاظ باندې زه شخصا ترازی یم. ځینې څه ستونزې لري په دولتي پانتونونه، ځینې خصوصي پانتونونه زموږ ډیر قوي دي. په کندوز کې کډرونه ماشاءالله زخت زیات فارغ دي، بیکاره دي، او هغه ته په دولتي پانتونونو کې چانسونه ندي ورکول سي. په اساس سلیقې او په اساس د نورو برخوردو بنا ان دوی خصوصي موسسو ته موخه کړې ده.
عبدالحافظ کاکړ په یو خصوصي پوهنتون کې استاد دی. هغه وایي چې په خصوصي پوهنتونونو کې استادان او مسؤلین په دې خاطر له محصلینو سره کوشش کوي چې په مقابل کې اجر اخلي.
ټول دولتي پوهنتونونو چې دي محصلین په ډیره کم اندازه سره جذبوي. هغه محصلین چې هغه د جذب څخه پاتې کیږي، هغه مجبور دي چې د خپل لوړ زده کړو په خاطر باندې خصوصي نهادونو ته، خصوصي موسسو ته مراجعه وکړي. خصوصي پوهنتونونو اوس ورځ په ورځ شمیر یا تعداد زیاتیږي، او یو نو سالم رقابت د دوی په مابین کې موجود دی چې د خلکو او دولس په ګټه دی. ټوله سرمایه گذاری دلته موږ پر شاګرد باندې کوو. دوی ته موږ قدر استادان راوستلي. دوی په هغه کیفیت سره موږ درس ورکوو چې هغه لوازم او اسباب او مواد ته ضرورت لري، چې هغه د ننني عصر سره مطابق ټکنالوژي ده.
که څه هم ځینې ځوانان د یو شمیر خصوصي تحصیلي ادارو د بې کیفیتۍ شکایت کوي او وایي چې دلته محصلین یوازې د سند اخیستو لپاره داخله کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په یو نه امنه ولایت کې د خصوصي تحصیلي ادارو جوړېدل د ځوانانو په ګټه دي. په عمومي توګه د خصوصي پوهنتونونو محصلین د فیسونو د زیاتوالي یادونه کوي. وایي چې که په خصوصي پوهنتونونو کې د فیس کچه راټیټه شي، نو ډیرو هغو ځوانانو ته به هم د زده کړو زمینه برابر شي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې زده کړې پاتې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالعبدالله په تاجکستان کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې په افغانستان کې د اوبو د کمیدو په هکله خبرداري ورکړې ده. زیبیا خادم د دې ستونزې په باره کې د زراعت د چارو له متخصص ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړې.
ډاکټر صاحب فاروق اعظم، په افغانستان کې دغه د اوبو کمی دغه څومره غټ مشکل دی؟ اولې
اوبو خو واکان د ژوند یو داسې څیز دی چې دغه بدل نه لري، چې لو نور هر شي ته بدل شته، اوبو ته نسته. او مون هیڅ کل په دنیا کې د ګلوبل وارمنګ شورتوي، د محیط د تودوخه والی دا پیښه ده. او هغه منطقي چې سره یو لږ وچ دي، هغه ډېر وچ شوي دي، او یا بارانونه کېږي او واورې کمیږي، او د بارانو د سیلاب په شکل دا راځي او وطنو ته زیان رسوي. د منطقه ډېره وچه ده، افغانستان هم وچ دی، او د مرکزی آسیا هم وچه ده، زیاتې سه ډېره چې وچه ده هغه دغه دی، ایران دی.
ډاکټر صاحب عبدالله، خبره ده چې 2050 کال پورې به د افغانستان نفوس دوه چنده شي، نو مخکې د دې یو چاره په کار ده چې اوبه دومره کمی وي او نفوس دومره زیات وي، نو دا خو ډېر لوی خطر دی. چاره څنګه کېدی شي؟
چاره یې داسې کېدی سي د بندونو جوړول دي د کوچنیو د لویو اوبه چې راتویږي دا باید موږ پرېنږدو چې ولاړ سي بهر ته ولاړ سي. هوښیار قومونه هغه دي چې د هر څاڅکی اوبه راتویږي هغه کنټرول کړي. موږ په بندونه جوړ کړي وو او د هغه سره ایران ډېر مخالفت وکړي او په دننه کې مشکلات وو. دوه غټ بندونه مو جوړ کړل چې هغه کجکی و ارغنده او بندونه وه. هغه په یارلسو نسل ویرستو پنځوس کې په اویا سنه وه. دا زما په یاد دومره وچکالي وه په افغانستان کې چې په غور کې خلکو اولادونه خرڅول او د هلمند د کښو د لوړ هلمند چې تر پروژې لاندې نه وه او نورو ځایو کې خلکو کډې بار کړې. لیکن د دغه د هلمند او ارغنداو پروژې لاندې تر دې بندو لاندې ځکه چې هغه وچکالي ونه زبجه په هغه کال هغه څه حاصلات وسوله که په خوا چې کېده او پنځو ولایاتو ته یې یوازې هلمند پنځو ولایاتو نورو ته ډوډۍ ورکړه. یعنې چې د بندو جوړول دومره اثر وکړي چې دغه وچکالي رفع کړه او هغه اوبه چې تېر کلونه ذخیره شوي وه د وچکالۍ په دوو کالو کې استعمال شوې.
نور افغانستان خو د نورو هیوادونو سره هم سرحد لري. د نورو هیوادونو سره د اوبو د مشکل په برخه کې کېدای شي چې هلته هم دغه ستونزې چې وي هغه لږې مهار شي.
ولنه څه کېدای موږ د ایران سره د هلمند په مسله کې یو دغه لرو قرارداد لرو چې په هغه کې هر شی واضح دي. د متوسط کال نارمل کال او سم کال هغه واضح شوی دی او چې اوبه څومره کمیږي د ایران حصه هم هغومره ورسره کمیږي هغه واضح شوی دی. ما په دې باره کې دغه اوس تېر هفته دوه مهم کتابونه هم نشر کړل چې زموږ د ایران روابط پر د افغانستان د هلمند پر اوبو باندې هغه تشریح شوی دی او د هلمند پر پروژه په بل کتاب کې تشریح شوی دی چې څنګه انکشاف وکړي. یعنی موږ د ایران سره یو ډېر مهم سند لرو. موږ کولی شو دغه مذاکرات د نورو خپلو همسایګانو سره وکړو د هریرود په مورد کې وکړو. د درې میاشتې مخکې قزاقستان ته تللی وم. د امریکایانو یو مجلس جوړ کړی د افغانستان او پاکستان د کابل د رود پر اوبو باندې. ما هغو ته هم دغه پیشنهاد وکړ چې راشي دغسې یو قرارداد وکړو که موږ چې د ایران سره وکړي ایران ته موږ اوبه ورکړي هغوی موږ ته په بحر کې بندر تعهد وکړي او په تیلو کې د خپلو عوایدو شراکت راته تعهد وکړي. په دې ترتیب په پاکستان کې هم موږ ته د اوبو په مقابل کې مثلا بحر ته آزاده لار راکړي او نور هغه امتیازات چې په کار دي. راځئ چې د دې په عوض کې چې سره کش کړو راځئ چې تفاهم وکړو. موږ زه اوبه لرم ته ضرورت ورته لرې موږ خو اوبه کاشو ډاکټر عبدالله تشویش ښوولی دی هغه پر ځای دی. لیکن موږ تقریبا د 210 میلیونه نفوس د فارچ افغانستان دوه نسی موږ د اوبه مشکفایت کوي. دا زموږ یو ډېره لویه سرمایه ده. حکومت باید ډېره توجه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس ماڼۍ ته پرون د دې لپاره ورغی چې د ملت له استازو سره مجلس وکړي. هغه هڅه وکړه چې هغوی په دې قانع کړي چې دی به د هغوی د هڅو ملاتړ وکړي چې د کډوالۍ قانون منظور کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره د بې اسنادو کډوالو په وړاندې د نه زغم پالیسي لري. جمهوری غوښتونکي غواړي چې له یوې خوانه د سرحدي امنیت مسلې ته د لارې حل راوباسي او له بل پلوه 800 زرو بې اسناد ځوانانو برخلیک معلوم کړي. په همدې توګه د کورنیو د جلا کولو د مخنیوي لپاره هم هڅې روانې دي. نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
دا خلک د کډوالو د توقيف خانونو تقریبا 3000 کیلومتر لري دي. وسره له دې هم ډېر په غوسه دي. یو دیموکرات سناتور بل جمهوری غوښتونکي ته وایي تاسو په دې اړه درواغ وایست. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټویټ کې ولیکل ستونزه د دیموکراتانو لخوا نه ده. هغوی د جرایمو پروا نه کوي خو غیر قانوني کډوال غواړي. د دې پروا نه کوي چې د ام اس 13 په څیر مجرمان پکې وي. په سوونو مظاهره چان په سان فرانسیسکو کې د کډوالو او قانون د تعمیل د ادارو په لور ورغلل. هغوی پرون د سه شنبه په ورځ شعارونه ورکول چې کورنۍ یو ځای وساتئ. یوه مظاهره کوونکی وویل هیڅوک د دې تصور نشي کولای چې دا ماشومان څه ډول احساس کوي.
آیا تاسو د دې تصور کولای شئ چې دا ماشومان څه ډول احساس کوي؟ ما ترامپ ولی چې بیرغ په غېږ کې نیولای و، آیا دا د هغه ځواب دی چې بیرغ په غېږ کې ونیسي؟ دا خلک خپل ماشومان په غېږ کې نشي نیولای، دا ډیر بد کار دی او زما نه خوښیږي.
رپورټونه وایي چې په ماشومانو کې یو شمیر له 15 کلنۍ نه هم کم دي. دیموکراتان وایي چې ولسمشر په ناسمه توګه د کډوالۍ په ستونزو او کورنیو په جلا کولو کې دوی ملامت بولي. ولسمشر ټرمپ وایي دا ستونزه حل کېدلی شي.
موږ یو فرصت لرو چې دا ستونزه هواره کړو، یا به یې سمه کړو او یا به روانه وي، خو راځئ چې سمه یې کړو. موږ یو فرصت لرو، موږ غواړو د کورنیو د جلا کولو ستونزه حل کړو.
جمهوري غوښتونکي ډاډ غواړي ځکه دا اونۍ په ډېر جنجال تیره شوه.
هغه په وضاحت سره وویل چې دی به د قانوني لایحې ملاتړ وکړي. هغه وویل دی به په بشپړه توګه د کنفرانس ملاتړ وکړي.
یو بل جمهوري غوښتونکی استازی سټیف سکالیس وایي هغه لایحه چې موږ له ولسمشر سره پرې کار وکړ هغه دا ستونزه حلوي، خو دیموکراتان وایي دا په بشپړه توګه حقیقت نه لري.
هغوی غواړي موږ په دې قانع کړي چې یوه لایحه د بس لپاره مجلس ته راځي چې د کورنیو جلا کول به پای ته ورسوي، خو د کورنیو جلا کول او د نویو زندانونو جوړول زیاتیږي.
د ولسمشر ټرمپ د پالیسۍ د تعمیل له مخې د مې د میاشتې له اولو شپو ورځو نه نیولې تر اوسه پورې تقریبا 2300 ماشومان له خپلو میندو او پلرونو نه جلا کړی شوي دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د اروپایي هیوادونو سرحدونو ته د 2 کلونو مخکې په مقایسه اوس وخت د افغان مهاجرینو او کډوالو ورتګ د پام وړ کم شوی دی، او هغه مهاجرین چې اروپا ته رسیدلي یوازې د مهاجرت د سفر منزل ته رسیدلي، خو د ښه ژوند هیلې لا نه دي پوره شوي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون په جرمني کې د یوې افغان مهاجرې شګوفې سره مرکه کړې.
شګوفې جانې، تاسو هم ستړي مشې پروګرام ته. یو لنډه پوښتنه هم کوم، وخت کله کمی چې دا د رسیدلو مهاجرینو سره څه ډول چلن کیږي هلته، او څومره چانس لري چې په دغه اقتصادي او اجتماعي لحاظ باندې د نورو خلکو سره نه عادي ژوند ته مخه کی؟
اول السلام پتاستا او ساسو درنو لیدونکو ته، او زه باید ووایم چې د جرمني چلند د افغان د کډوالو یا مهاجرو سره مختلف بانی لري. یعنی که دوه دو نظر لحاظ څخه ورته وګورو، د سیاسي لحاظ څخه جرمني حزبونه لري چې حزبونه یې د مهاجرو په حق له متفاوت نظریات لري، چې بعضی ستا چې مهاجر خوښوي او غواړي چې مهاجر پاتې شي، خو بعضی حزبونه هم پکې کې ستا چې تل د ماجر حمایت کوي. او که د دولت د اجتماعي له لحاظه د ماجر و حالات ته وګورو، ماجر په آلمان کې یعنی افغان ماجر و ټول ماجرینو ته قوانین مساوي شکل لري، خو بیا هم بعضې تفاوتونه ستا د قبول شوي مهاجرینو ترمنځ او د رد شوي هغو کسانو چې منفي جواب اخیسته ده ترمنځ.
شګوفه جان، خپل تجربه دی و چې څومره وخت کې قانوني اسناد ترلاسه کیدل شي، او د جرمني دولت چاته د مهاجرت امتیازات ته ډیر قائل کیږي چې وری کی؟
زه خپل د تجربې څخه دا وایم چې زما راتګ یا زما مهاجر کیدل و جرمني ته کاملا د نورو مهاجرو سره متفاوت دی، ځکه چې ما ډېر مشکلات نه دي لیدلي. زه جرمني ته په هوایي شکل سره راغلی یم، خو زه ډېر افغانان پیژنم دلته چې دوی په ډېر مشکلاتو سره به جرمني ته راغلي دي، او دوی حتی 3 کاله، 4 کاله، 3.5 کاله چې زمان یا وخت یې زه نسم مشخص کولای، انتظار ایستدي او جوابونه یې بعضی مثبت اخیستی دي و ډیری منفی اخیستی ده. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان د دولت او د اتحادیې اروپا ترمنځ یو تفاهمنامه اجرا شوه. زه ډیره خوشاله یم چې د رواني کال پر د اکتوبر په میاشت د دې تفاهمنامې تاریخ لغوه کیږي، یعنی ختم کیږي، او دې تمه یم چې د مهاجرو مشکلات حل سي. د دې ترڅنګ تل یو خبره چې زما په ذهن کې ده، د یو ژورنالیست په توګه دا ده چې جرمنی ته و یا اروپا ته د ټول مملکاتو څخه ماجر راستنه کیږي. پاکستان، هندستان، نور مملکتونه ستا، خو هیڅ یو دولت خپل دیپورتسیوی ماجر په هیڅ انوان سره نه قبلوي. افغانستان سربیره پر دې چې ډېر مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري، کار به ځوانانو ته نشته چې کار وکړي، او نور مشکلات ناامنی
عمده خبره. بله شګوفه جان، دسې یو معلومات یا رسمي احصائیه لري چې په 2013 کال کې چې اوس شپږ میاشتې تیرې دي، څومره شمیر کې به افغان مهاجرین او پناه غوښتي په جرمني کې؟
فیصدی خوز مشخص نسم ویلای. مهاجر د 2015 کال کې افغان کډوال بی اندازې و جرمنی ته راغله، چې ډیری د ایران لخوا څخه چې بعضې په ایران کې اوسېدل، د ایران د مشکلات یعنی څه ناوړې چلند چې د ایران دولت د دوی څخه درلودل، دوی و دې ته هڅه وله چې و جرمنی ته یا اروپا ته راستانه شي، او د هغه تر څنګ د افغانستان څخه هم. زه په عامیانه توګه یا داسې کولای سم چې ووایم، په دغه شار کې چې زه په جرمني کې ژوند کوم، ډېر یو کوچنی شار دی، خو په دې شار کې تقریبا ځکه ویلای سم چې 60% افغان اوس په زیګن شار کې ژوند کوي. دا لوی شارونه لکه هامبورګ یا نور شارونه، فرانکفورت، په هر ځای کې چې تاسو اوس په یو ترین کې یا ریل کې یا یو ځای ته یا یو میدان وای کې هر ځای ته چې ځي، خامخا د یو افغان سره مخامخ. دا د دې معنا ده چې ډېر افغانان راستنه شوي دي، ماجر شوي دي، و افغان ته او اروپا ته.
بله، په جرمني کې افغان مهاجر او مدني فعال شګوفه عارض کور ودان، ډیر تشکر، ډیر دقیق معلومات او خو په زړه پورې معلومات چې تاسو شریک کړل، او تشکر چې موږ بلنه منلې.
مننه کوم، تاسو څخه هم تشکر.
مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په سویډن کې د یخ هاکی لوبه ډیر مینوال لري، او لس کاله مخکې د کرکټ د لوبې نښې نښانې نه تر سترګو کېدلې، خو په دې وروستیو کې ناڅاپه دغه لوبې شهرت وموند، او اوس په ټول سویډن کې 15 ټیمونه لوبې کوي. نور حال په رپورټ کې اوري.
د کرکټ بیټ او توپ اوس د سویډن په میدانونو کې ډیر تر سترګو کېږي. په دغه هیواد کې لوبه پخوا هم وه، خو افغان او پاکستانی مهاجرو ځوانانو په ملي کچه غوړولې ده.
څلور کاله مخکې موږ په سویډن کې یوازې 13 کلبونه درلودل، او شاوخوا 600-300 لوبغاړي وو، خو په تیرو 3-4 کلونو کې کلبونه ډیر شوي. اوس موږ 15 کلبونه لرو او شاوخوا 2000 لوبغاړي.
نیمایی لوبغاړي د سویډن تابعیت لري، او نیمایی نور یې د تابعیت د اخیستو په انتظار دي. 13 سید احمد په 2015 کال کې له افغانستانه سویډن ته رسیدلی.
ما په ماشومتوب کې کرکټ پیل کړ.
په سویډن کې له 2012 کال راهیسې 400,000 کډوالو د پناه غوښتنه کړې، چې 50,000 افغانان دي.
په وروستیو کلونو کې د نړۍ د وضعیت د بدلېدو له امله په کرکټ کې 50% کډوال دي، او اکثره افغانان دي.
د پناه غوښتونکو لپاره د کرکټ لوبه د پناه غوښتنې د ستونزمن بهیر او د کورنۍ د لریوالي د هیرولو یوه ښه لاره ده.
کله چې یو څوک له افغانستان راځي، هغه د کرکټ په لوبې پوهیږي. کله چې د کلب غړی شي، نو د ټولنې سره اشنا شي، لایسنس واخلي، ځان پوکي، او د دې ځای د ژوند په لارو چارو باندې خبر شي. دا په ټولنه کې د ادغام ډیره ښه لاره ده.
دغه ځوانان هیله لري چې د 2020 کال د نړیوال کپ لپاره د غوراوي په لوبو کې ښه وځلیږي، تر څو په نړیوال کپ کې د خپل نوي هیواد یعنی سویډن استازیتوب وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، دومه سهارنۍ نیم ساعته خبری پښتو خپرونم په همدې پای ته ورسیده. بیا هم په لاندې شیبو کې د دری خپرونې اوریدل مه هېروئ. تر بیا، خدای مو شه.